دیرش دقیقې دي. را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالوایی په ټاکنو کې زیاتې رای اخیستې دي او یوازې پاکې رای به مني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنی پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قمندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته کړي ډیر ژر راخوشي سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي.
په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو د سپورت په اونیز پروګرام کې اورېدای شي، خو له هغه مخکې ورځو یو ځل بیا د راپورونو برخې ته. د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې په شاوخوا سیمو کې د جګړو راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې د تالوقان ښار د شاوخوا سیمو امنیت د شیبه کړکېچن دی. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسي پاڅونوالو یو شمیر کسان د دولتي هوایی ځواک په حمله کې په نښه شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام پوښتلی.
د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې په کنټرول کې دي، سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي او هغه راپور نه رد کړل چې ګوندې د تعلقانو خار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دي. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي او حتی دا ویل کېدل چې د تخار مرکز تعلقان خار تر محاصرې لاندې دي، خو کورنۍ چارو وزارت د غلطه ده د حالات د کنټرول خبره کې. بل مسله تکل صاحب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ته ویلي وو چې په یو هوایی حمله کې په ددی ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس داسې ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسټ کې اوسېدل او هوایی حمله پېښه وی ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ان فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي راډيو ته ویل چې دوی هم په دې اړه څېړنې پایل کړې دي تر څو معلومه کړي چې دغه وجل شوی کسان دولت پلو ځواکونه او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دی هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. ځای جنگ او جګړې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي.
د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د تخار د ولایت مرکز تالوقان ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
یو ځل بیا د انتخاباتو مسلې ته ورزو، خو دا ځل د دې خبرونې وروستی راپور دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د رای ورکونکو یو شمیر پاڼې قصدن او یا سهون د کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد یو شمیر کسانو لاسته لوېدلی وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر کړیو هڅه وکړه چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي، خو کمیسیون داسې تګلارې لري چې له مخې پاکې او ناپاکې رایې له یو بل نه جلا کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په کټه درغلۍ کیږي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړې شویو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کیدای شي یو شمیر برخو کې د رایه ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوي وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کرنلار لري چې لمخي وي پاکي او ناپاکي راي سره جلا کړی.
در حدود 200000
موږ نګ دي 200000 لن محلي کرکون کې لرل. شاید یو شمیر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رای پانی چاته ور کړی یا هم لدی پړون د کوم نومان په ګټه او یا هم په ځان استفاده وشي. مګر په هر حال کې موږ داسې برنامه لرو چې لمخي به تورې او سپینې رای لیو او بلا جلا کړو.
لا تاکون روسا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګان خبرې شو چې خی یو شمیر کسان چې هویت معلوم نه دی د یو مشخص نومان لپاره رای پانی کاروي او دغه پانی صندوقونو ته اچوي. یو شمیر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشيګانې یې پر تندي رای ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نومان ته رای ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2500 زیات شکایتونه ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال محمد رضا فیاض
موږ یو شمیر معیارونه لرو، مګر مهم نه ده چې موږ یې ښکارا کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته ته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور طبیعت د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې زر شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې یې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکې ټیم یو ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې اوس هر څه پکې وي دي کوم ځکه دي اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو ریفل هغه پروسې باندې حاکم شي ټول معلومات ترلاسه کړي ما هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې په قابل مرکز کې ورسره لګنه موږ دې
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي؟ هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عبیدالله رهنما له هلمند نه لیکي که د ځینو زورواکو لخوا د انتخاباتو پایلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي نو سوله لرې نه ده. جعفري لیکي د کاندیدانو لخوا پخوا له وخته د کامیابېدو خبرونه حالات بحران ته بیایي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي باید د انتخاباتو په بهیر کې له بې ځایه خبرو صرف نظر وشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشرۍ کاندیدان باید د وخت څخه مخکې ځان بریالی اعلان نه کړي او د کمیسیون پریکړې ته د صبر وکړي. هدایت الله نیکزا د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه غواړو چې یوازې بایومتریک رایې دې وشمیري، نوی رې رایې موږ ته د منلو وړ نه دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کاندیدات باید مخکې له مخکې ځان ګټونکی اعلان نه کړي، دا کار په کمیسیون پورې اړه لري چې څه کوي. د دې خبرونې په پای کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د یونیسف په مرسته له ازادۍ راډیو سره په ګډه جوړ شوی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د ازادۍ راډیو د سپورت ځانګړې اونیزه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل ونی زخبرونه کې مو ذکر مولا اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شوی وي، پرونه خبرونه کې د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو پاړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کوو.
خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2000 سیالۍ ته 100% اشتراک وکړي.
دغه شان اوري چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش کول انسان ته ډیره ګټه رسوي.
ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري.
خو تر دې ټولو وړاندې ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا ځل به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه له تیرو پړاوونو په ښه ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له تخنیکي اړخه د شپږیزې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او دا سیالۍ به دا ځل ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. شپږیزه سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر څارنې لاندې کیږي. د سیالیو کې شپږ لوبډلې کابل، سپین غر، بوست، امو، بند امیر او امو لوبیږي. شپږیزه لیګ به د اکتوبر په اوومه پیل شي او د همدې میاشتې تر اتلسمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د هنان لاهور نړیوال سیالیو اتلولي وګټله. د پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین ازادۍ راډیو ته وویل افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سوریې، فلسطین، لبنان او لیبیا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه. د ښاغلي خوشبین له قوله دا سیالۍ په لبنان کې وشوې او افغان ویلچیر باسکټبال لوبډلې وکولای شول چې د خپل تیر کال له اتلولۍ په ښه ډول دفاع وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو کوربه لبنان، فلسطین، لیبیا او سوریه هیوادونو ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان 12 لوبغاړو، 2 روزونکو او 1 تن د پلاوي په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله او د ښځینه معلولینو لوبډله دوه میاشتې وروسته د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارې د پیدا کولو په موخه د سیالیو لپاره تایلند ته لاړې شي. د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالۍ د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د فیفا تازه درجه بندۍ کې له نوملړ څخه لرې کړل شول. په دې تازه نوملړ کې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله د فیفا لخوا د فعالیت د نه لرلو له کبله له نوملړ څخه لرې کړل شوي دي. دې درجه بندۍ کې د امریکا د فوټبال ښځینه لوبډلې لومړی، د جرمني ښځینه فوټبال لوبډلې دوهم او د هالند لوبډلې دریم مقام ګټلی دی. په آسیا کې بیا استرالیا، سویلي کوریا او جاپان په یو او بل پسې له لومړي تر دریم مقام ګټلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په 2013 میلادي کال کې 103 مقام خپل کړی و.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي هڅه کوي چې د 2000 میلادي کال په پارا اولمپیک سیالیو کې له 4 تر 9 افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مې څو شیبې وړاندې په همدې او نورو اولمپیکي سیالیو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
مننه. بله بالکل، تیاریانی د اوسم روان دي. موږ هغه فدراسیونونه یا هغه رشته چې بغوی باید سهمیه حاصل کړي او په مختلفو سیالیو کې باید سه واخلي تر څو هغه بهترین ورزشکاران چې قهرمان کیږي د اولمپیک سیالیو ته لار عمومي. تاسو ته خو معلومه ده چې د اولمپیک سیالۍ مستقیما ورتګ ډیر محدود ده او په ډیرو کمو فدراسیونو یا رشتو کې کولای شي چې مستقیما په اولمپیکي سیالیو کې ګډون ولري. نو هغه مختلف سیالۍ باید په دنیا کې ترسره شي تر څو د هغې سیالیو بهترین کسان سهمیه حاصل کړي او د اولمپیک سیالۍ ته لاړ شي.
نو همدغه چې د اولمپیک له سیالیو نه وړاندې، د پارا اولمپیک له سیالیو نه وړاندې چې کومې نورې لوبې کیږي، ویل کېږي داسې چې په تایلند کې به کومې سیالۍ کیږي، د افغانستان د ځینې لوبغاړي پکې برخه اخلي، همداشان په نورو هیوادونو کې. که په دې اړه باندې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
مننه. دا اوسم زموږ ورزشکاران د منډو یا ځغاستو په بخش کې، د اتلتیک په بخش کې، په دوحه کې په مسابقاتو باندې مصروف دي. په زمن کې سرفنګ یا هغه چې د اوبو د موجونو یو لوبه ده، په لومړي ځل باندې یو افغان مهاجر ورور زموږ د جرمني څخه مو حمایت کړی دی. په جاپان کې په سیالیو کې اشتراک کړی و. خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې 3 ورزشکاران به د اولمپیک د 2000 سیالیو ته 100% اشتراک کوي، چې 2 تنه په ځغاسته یا منډه یا اتلتیک دي او یو هم د لامبو وهلو په بحث کې دی. او نور اوس کوشش کوو چې په تیکواندو کې ورزشکاران په مسابقاتو کې اشتراک وکړي. نشانه زنی یا نحوه ویشتل د ټوپک او د تفنچې په واسطه باندې دا هغه رشته ده چې په لومړي ځل باندې موږ ورزشکاران هند ته لیږو کمپ ته، او بیا به په نومبر میاشت کې په قطر کې په مسابقاتو کې حصه اخلي. سکیټ بورډینګ یو بل رشته ده چې په هغې کې به هم په لومړي ځل باندې انشاءالله د اولمپیک سیالۍ ته موږ ورزشکاران آماده کوو چې په سیالۍ کې اشتراک کی او سهمیه لاسته راوړي.
په پلجا سپتا سی یادونه وکړه چې تر دې دمه درې افغان لوبغاړي یقیني شي چې د اولمپیک په دې سیالیو کې به برخه اخلي، دوام د منډي یا د ځغاستي په مسابقه کې، او یو هم د لامبو وهلو. څومره هیله مند شته چې ټول اساس هیله څومره ده چې ټول به څومره افغان لوبغاړي برخه باید واخلي؟
موږ کم از کم څلور کسانو ته تمه او توقع لرو، کم از کم او زیات نه زیات نه کسانو ته چې په 2040 سیالی کې به د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لوبو کې اشتراک کوي. خو د مډال لاسته راوړل په المپیکي کې به مو کتی کواندو مو کولای شي چې سهمیه لاسته راوړي. ډېر امیدواري مو په تکواندو کې وي، په سکیټ بورډینګ او نحوي شتلو کې به مو د مډال راوړلو ډېره تمه وي. په لومړي ځل باندې موږ غواړو چې په نحویشتنې په سیالیو کې هم لوبغاړي اولمپیک سیالیو ته ولیږي.
د څلورو نه تر نهو پورې کسان چې په پلزې سب تاسو یاد کړل چې ستاسو هیله ده چې لږ تر لږه څلور او زیات نه کسان باید اولمپیک په دې سیالیو کې تاسو تیار کړئ او د دوی برخه اخیستل یقیني شي، په کومو کومو برخو کې به وي؟
دا به اول په اتلتیک، لامبو وهنه یا بازی، نخه ویشتنه د ټوپک په واسطه یا نشانه زنی یا شوټینګ، تیکواندو، سکیت بوردینګ، سرفینګ، وزن برداری، جودو، پهلوانی او بوکس.
او د روسي پښتنې په توګه په بلزې سپ ټاکل شوی چې په فلیپین کې ساحلي سیالۍ پایل شي. دغه سي په دې اړه کلک معلومات ورکړي چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړي مشتاق کنيشته ک دی په کوم حکومت برخو کې؟
ساحلی سیالی د آسیا چې دغه ته مستقیما ورتګ دی، کومه سهمیه یا کوم داسې کوالیفیکیشن سیستم نه لري چې اول باید ابتدایي راوندونه ولري او بیا هغې سیالۍ ته لاړ شي. خوشبختانه په ساحلی والیبال، ساحلی هندبال، ساحلی فوټبال، جوجوتسو، کراته، د باسکټبال چې ساحلی د دریو دریو کسانو په منځ کې دغه رښتې دي چې موږ به ان شاء الله په راتلونکي کال کې به دې سیالیو کې ګډون کوو او د مډال راوړلو چانس مو هم ډېر دی. او خوشبختانه د کشتی یا پهلوانۍ یا د غېږې رشته هم په دې سیالیو کې شته.
درنو دوستانو، د افغانستان د بدني روزنې د ریاست سکرتر جنرال عبید ویل شي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال پارا اولمپیک سیالۍ دا ځل د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. زموږ غږله ازادي راډیو نوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس هم آیا په هدی چې د ورځې په کوم وختونو کې ورزش ډیره ګټه لري؟ ناجیا ساپی په دې اړه یو مطلب برابر کړی دی.
هغه کسان چې ډیر وزن لري د سهار لخوا له 150 تر 500 دقیقو پورې ورزش کولی وزن کموي. که چیرې دغه ډول خلک په وږي ناس نشي کولای ورزش وکړي، نو ښه لاره یې دا ده چې یو سپک سهارنۍ وخوري. ورزش په بیلابیلو وختونو کې پر بدن هم بیلابیلې اغیزې لري. کومه څېړنه چې د امریکا د ورزش ټولنې کړې ده په ګوته کوي چې له خوب او سهارنۍ خوړلو وروسته آرام ورزش مو د ورځې په اوږدو کې د کار لپاره آماده کوي. متخصصان په دې اندي چې د سهار له 6 تر 8 د ورزش لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه په دې وخت کې کورتیزول د سټرس هورمون په خپله لوړه سطح کې وي. دغه هورمون د بدن د وازګو او د کاربوهایدرتونو د سوځولو لامل کیږي او پر انرژۍ بدلوي چې د ورزش پر مهال مصرفیږي. پر دې سربیره هغه ورزش کوونکي چې د سهار لخوا ورزش کوي منظم خوب هم لري. د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو په ثبوت رسولی ده چې د سهار لخوا ورزش کول د شپې لخوا د منظم خوب لامل کیږي. د سهار لخوا د ورزش کولو بل ښېګڼه دا ده چې اشتها کموي او د هغو کسانو لپاره ګټه ډېره ده چې غواړي وزن کم کړي. خو د شپې له 2 بجو وروسته د درانه ورزش توصیه نه ده شوې، ځکه د بدن د تودوخې درجه لامل کیږي چې خوب مو وتښتوي او شپه مو نارامه کړي. خو هغه کسان چې غواړي د شپې له لورې آرام خوب ولري، نو کولی شي د ورځې په آخري شیبو کې ورزش وکړي. د امریکایي پوهنتون د څېړنو په اساس هغه کسان چې د ورځې فکري کار کوي له 5 نیولې تر 2 بجو پورې که ورزش وکړي ټوله ستړیا به یې له منځه ولاړه شي.
نو هیله مو ده چې د ورځې په هغه وختونو کې ورزش وکړئ چې ساسي بدن ته ډیره ګټه رسوي. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال.
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کېښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه ورځې مور ته وویلم، ولې ولې بیبي هوا به دې راباندې ایښی وه، څه ښه نوم ده. ویل ځان هغه به خندا نومونه و، خلک دومره پسې نه ګرځېدل.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کېښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بالکل سرخوش. زه نه پوهېږم سرخوش څه مانا. شیرین گل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښی د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه به خوښېږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې راباندې ایښی وه. ما هغه ورځې مور ته وویلم، ولې ولې بیبي هوا به دې راباندې ایښی وه، څه ښه نوم ده. ویل ځان هغه به خندا نومونه و، خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو داسې ښه نومونه دي، یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بیبي رقیه ده، بله یې بیبي اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر باارزښته ده، په ارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهېږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې موږ دي، په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښ وي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي، یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کیږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدوی، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کولی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پیکېږدو، کېدای سي دی بل چا ته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نومونه به دی په رسنیو کې اوري. او دغه نومونه بیا کېدی سي په ټولنه کې ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمن اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي په خپله لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو دا به تر ټولو